دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې اتنی می بجې شوې. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د سپتمبر میاشتې درېمه نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساعت خبرونه په دې ولنې غړای سلام پښتونخوا کې درته زهارون بچاو. زمو همکار منور شاه سلامونه وایو. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو رسپانو او مجلو لیکنې او څو سندرې درورو. خبرونه له منور شاه.
السلام علیکم، سحر مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان پوځ ادا کوي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د وسلوالو په مرکزونو په بمباری کې لږ تر لږه 1.5 وسلوال وجلی دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي 15 پاکستانی وسلوال یې نیولې دي. او د یوکرین د ملي امنیت شورا پرون یو نوې مفکوره منظور کړې چې پکې روس پوځي دښمن ګرځول شوی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځ ادا کوي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د وسلوالو په مرکزونو د بمباری پر مهال لږ تر لږه 1.5 وسلوال وجلې دي. پرون ناوخته د پوځ مطبوعاتي ادارې ISPR یو خبر پاڼه کې ویل چې جنگي جازونو د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې پرون د هوایي بمباری پر مهال 1.5 وسلوال ووجل. دا راز د خیبر ایجنسی په تیرا سیمه کې هم پرون د جنگي جازونو په بریدونو کې 1.4 وسلوال وجل شوی دي. پوځ ادا کوي چې په دې عملیاتو کې یې د وسلوالو یو شمېر مرکزونه هم تباه کړي دي. بلخوا وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم آزادو سرچینو د دې ادعاو تصدیق کړی دی. د پاکستان صدر ممنون حسین د خپل چینی سیال جی جنګ پینګ سره د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ورورولي او تعلق د وسپنې په شان مضبوط بللی دی. پرون په بیجنګ کې د خبرو په وخت ممنون حسین وویل چې په پاکستان کې د وسلوالو خلاف روان ضرب عذاب نومې پوځي عملیات د دې هیواد نه د ترهګرۍ په ختمولو کې بریالي دي. نوموړي زیاته کړه چې د په فکر د پاکستان نه د مشرقي ترکستان اسلامي تحریک نومې وسلوالې ډلې تقریبا ټول غړي ختم کړی شوي او کسپات وی نو هم اشمیر به ډیر کم وی. یاد وسلواله ډله د چین په مغربي صوبه سینکیانګ باندې دغه هیواد د واکمنۍ مخالفت کوي او په دې صوبه کې د چین اقلیتي مسلمانانو ترک یو غوړ اکثریت لري. هلته د صدر جینګ پینګ په حواله ویل شو چې صدر ممنون حسین ته ویلي چین به د پاکستان سره د ملي امنیت محفوظه کولو په حالو ځلو کې مرسته کوي. صدر ممنون حسین دا مهال په ایشیا کې د دویم نړیوال جنگ د خاتمې منځلو په دستورو کې د ګډون په غرض چین کې دی. په کوټه کې د پولیسو په خوانه ډي اي جي وجل شوه دي. د کوټه خار پولیس وايي د دې خار په سرياب سیمه کې د چهارشنبه په ماخام نامعلومه وسلوالو د پولیسو په یو پخواني ډي اي جي قاضي واحد دز کړی دي چې پکې نو موله سخت جوبل شو او هسپتال ته پلارې ساور کړه. پولیس وايي وسلوال په موټر سایکل سوار وو چې په تیخته کې بریالي شوې دي. تر اوسه د دې پیښې ذمہواري چا نه قبول کړې. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف 15 نورو وسلوالو ته د مارګ د سزا ورکولو توثیق کړی دی. د پاکستان د مطبوعاتي څانګې ویان د ټوئیټر د لارې ویلي چې شپږم وسلوال ته د عمر قید سزا اوربل شوی ده. دا وسلوال لاهور کې د یو وکیل په قتل په کوټه کې فرقه ایزه پیښو په خیبر ایجنسی کې د جنکو په سکولونو او د پولیو مخنیوي لپاره په ډلو حملو کې ککړ وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي ادا کوي چې 15 پاکستانی وسلوال یې نیولې دي. د یاد ولایت د امنیه کمانډان پاسوال فضل احمد شیرزاد پرون ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل چې ځواکونو یې په مومندري ولسوالۍ کې د گشت پر مهال 15 وسلوال نیولې چې د پاکستان نه وروختي وو. نوموړی وایي
مومندري د پاسوال او په ساحه کې 15 نفر وسلوال طالبان چې هغه د ډیورن د کرښې د یخوا د سوات او د باجوړ د ساحیدی د 15 مل کلاشنکو په سلو سره د هغه سره ډیر لسال کې لاسي بمونه یو ورده سره چډول موټر او د هغه سره مکمل شاجورونه او مهمات د خپلې غزمې پر مهال باندې نیولې دي. د هغه موضوع هم تفصیل لاندې ده.
افغان چارواکي وایي د ډیورن کرخه سره نږدې د وسلوالو شتون د پخوانه زیات شوې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری په خپل وینا کې د ایران سره د اټومي لوزنامې دفاع وکړه. د نوموړي دا وینا له هغې یوه شیبه پس مخې ته راغله چې امریکایي انتظامیه په کانګرس کې د دې لوزنامې په یقیني توګه د منظورۍ لپاره کافي ووټونه حاصل کړي دي. پرون د فیلاډلفیا په قامی آئینی مرکز کې د وینا په وخت کیری وویل په دې حقله په کانګرس کې د روانې میاشتې په اخیره کې کیدونکي ووټونه دومره اثر لري چې څومره په موجوده حالاتو کې د خارجه تګلارې په اړه بله کومه فیصله لرلی شي. نوموړي زیاته کړه چې دی او صدر باراک اوباما په دې د شک نه بالاتر قانع دي چې دوی د دې لوزنامې لپاره کوم چوکاټ برابر کړی دی دا ستونزه به حل کړي. د یادونې وړ ده چې د دغه لوزنامې تر مخه به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې د دې هیواد نه نړیوال بندیزونه اوچتول کیږي. د یوکرین د ملي امنیت شورا پرون به نوې فوځي مفکوره منظور کړې چې پکې روس فوځي مخالف ګرځول شوی او د ناتو د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره په هیواد باندې د هلو ځلو لپاره غږ شوی دی. په دې حقله د روس له اړخه په سمدستي ډول کوم رسمي رد عمل مخې ته نه دی راغلی. روس چې په ناتو کې د یوکرین د شاملېدو مخالفت کوي هغه اداوي ردوي چې ګنې یوکرین ختیځ کې بیلتون پالو ته وسلې واسکر استولې دي. او ورسته خبر ده چې ماسکو ژمنه چې د روسي غړو او وسلو جوړونکو کارخانو خلاف د امریکا د پراخیدونکو بندیزونو بدل باخلي. د دې بندیزونو مقصد په ایران، شام او شمالي کوریا د وسلو د خرڅولو مخنیوي کول دي. د روس د خارجه چارو وزارت پرون د امریکا دغه ګامونه د دښمنۍ د اقداماتو ورسته کړی ګرځولې دي او ویلي دي چې دا به د نړیوال استحکام لپاره ډیره ګرانه شي او یقینا د امریکا په مفادو به هم بیرته گزار وکړي. یاد وزارت زیاتوي چې دا بې مخه لړۍ حتی امریکایي وګړو کې هم اندېښنې سیوا کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدل.
سلام پښتونخوا،
د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان په شوال او د خیبر ایجنسۍ په تیرا کې یو شمیر نور وسلوال وجلی دي. بلخوا د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې پرون یې هغلته پاکستانی طالبان نیولې دي.
پنځه نفره وسلوال طالبان چې هغه د سوات او باجوړ د ساحدي د خپلې غزنې پر مهال د مومندرې په ساحه کې نیولې دي.
کابل نن او سبا د سیمایزي همکارۍ پر موضوع د وی غونډې کوربه دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال هیله مند چې افغان حکومت به د سیمې او د نړۍ هیوادونو ته د خې حکومتدارۍ د ظرفیت درلودلو له امله ډاډ ورکړي.
افغانستان خلکو ته او جهانیانو ته وښودل شي چې دا دولت د دې ظرفیت لري چې هم فساد له منځه یوسي او هم ښه مدیریت کولی شي.
او د خیبر پښتونخوا د چترال سیمې اوسیدونکي چې د 13 جولای میاشتې بارانونو او سیلاونو سخت ځپلي وایي چې حکومت ورسره لازمي مرستې نه دي کړي.
چې کوم اعلانات شوي دي په هغه باندې هم اوسه پورې عمل درآمد نه دي شوي او کار رفتار چې دی بالکل دیشوالي ورته ویلی شو.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. رازو ولنې موضوع ته د پاکستان پوځي مقامات ادا کوي چې افغان پولي تڅیر مې د شمالي وزیرستان په شوال او د خیبر ایجنسۍ په تیرا کې د میسو تر وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې په دغه دواړو سیمو کې یو شمیر وسلوال وژل شوي او د هغوی مرکزونه هم له منځه وړل شوي دي. خپلواکو سیمایزو سرچینو بیا د پاکستان پوځ د دغو اداو پخلی نه دی کړی. د پاکستان پوز مطبوعاتي څانګې ISPR پرون چهارشنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې جنگي جټ الوتکوې د شمالي وزیرستان په لری پرتی سیمې شوال او د خیبر ایجنسۍ په تیرا کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي او لږ تر لږه یو دیرش وسلوال یې وژلي دي. اعلامیه کاږي چې پر شوال شویو هوایي بریدونو کې ولس او د تیرا په هغو کې څوارلس وسلوال وژل شوي او د هغوی یو شمېر مرکزونه او پټنځایونه له منځه وړل شوي دي. ویل کېږي چې په یادو سیمو کې دا مهال د حقانی شبکې او پاکستانی وسلوالو طالبانو جنګیالي پړتي چې د تیر 2014 میلادي کال په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلې دا وروسته د غوسیمو ته تښتېدلي او حمله غځینو تر وروستي بریدونه پلانوي. د پاکستان جنگی جټ الوتکو په داسې وخت کې په شوال او تیرا کې هوایی بریدونه کړي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکارې د یکشنبې پر ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان د تروریستي بریدونو لپاره د پاکستان د خاورې پر کارول کېدو اندېښنه وښوده او د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو یې وغوښتل چې د حقانی وسلوالې ډلې پر ضد سخت اقدامات وکړي. له بلې خوا د پاکستان یو استخباراتي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی رویټرز خبري ایجنسی ته په شوال کې د تازه هوایي بریدونو پخلی کړی او همدارازي د وسلوالو د څلور مرکزونو د ورانولو ادعا هم کړې ده. د پاکستان پوځ وایي د تیر کال له جون میاشت راهیسې د هزار بے عزب په نامه په شمالي وزیرستان کې د پیل کړو خپلو عملیاتو په ترڅ کې تر دې دمه تر 3000 زیات کورنۍ او همداراز بهرني وسلوال وژلي. د هغوی نیټورک یې له منځه وړی او د یادې سیمې 90% برخه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. هم د پوست په وینا د شمالي وزیرستان عملیات یې ورستی پړاو ته ننوتی او یوازې شوال سیما چې دنګ غرونه او ګرد ځنګلونه لري د وسلوالو لپاکولو پاتې ده. باید وویل شي شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو ته د خبریالانو پر ورتګ د لګېدلي بندیز له کبله لا تر اوسه خپلواکو او سیمیزو سرچینو د وسلوالو د وژلو د پاکستان پوست د اداو پخلی نه دی کړی.
دا مشال ریڈیو د پنج شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم 11 بجو
تاندې هلی
په پا پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په پا 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پا پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 3 بجو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وایي چې په هغه هیواد کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په نوم د یو غور وسلوالې ډلې ټول وسلوال ځپلي دي. نوموړي دا څرګندونې د چهارشنبه پر ورځ یعنی پرون بیجنګ ته د یو سفر پر مهال کړې دي. تفصیل د اجمل اندناورو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په بیجنګ کې د چین له ولسمشر سره کتلی او هغه ته ویلي چې دوی په پاکستان کې د یو غور وسلوالو مرکزونه له منځه وړي. چین په خپل لویدیځه شینجیانګ سیمه کې په روانو نکرالیو کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په څیر یو غور ټبرې وسلوالې ډلې ملامتوي. څوک چې د چینایي چارواکو په وینا د ختیځ ترکستان په نوم د خپلواک دولت جوړول غواړي او تر ډېره یې غړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ قبایلي سیمو کې دي. خو ګڼ کارپوهان د چین د دې دعا په اړه چې د ختیځ ترکستان په نوم یوه منسجمه وسلواله ډله دي اوسي پوښتنې راپورته کوي. پاکستاني ولسمشر ممنون حسین د چین ولسمشر شی جن پنګ سره په کتنه کې ویلي په روسي او پوځي عملیاتو کې په پاکستان کې ترورستان په بریالیتوب سره لمنځه وړي. د رویټرز خبري اژانس د ممنون حسین لخلي وایي د پوځي عملیاتو د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د وسلوالو په ځپلو کې هم ډېر مرسته کړې او زیاته کړې ده. د دې ډلې ټول وسلوال په پاکستان کې لمنځه تللي او کپاتې هم وینو د ګوتو په شمیر څو تنه بوي. پاکستاني چارواکي کسام ټینګار کوي چې په شمالي وزیرستان کې په وروستیو عملیاتو کې له توپیر پرته ټول کورنۍ او بهرني وسلوال ځپلي. خو یو شمیر څارونکي وایي په دې عملیاتو کې پاکستاني پوځ د وسلوالو په وړاندې توپیري چلند کړی او هغه وسلوال نه دي په نښه کړي چې خپله د پاکستان سلامتۍ ته خطر نه ګڼل کیږي. په دې ډله کې یو شمیر افغان چارواکي د حقانی د شبکې یادونه کوي او وایي د حقانی شبکې وسلوال په دې عملیاتو کې نه دي اغیزمن شوي او لا هم په افغانستان کې د بریدونو د ترسره کولو وړتیا لري. ممنون حسین د دویمې نړیوالې جګړې د اویایمې کلیزې په مناسبت د پوځي تمریناتو د لیدو لپاره چین ته تللی او هلته یې چین او پاکستان دوه وسپنیز اورونه بللي. په تیرو څو کلونو کې د چین په شینجیانګ ایالت کې په ناکراریو کې سلګونه کسان وژل شوي. چینایي چارواکي پړه پر وسلوالو ډلو اچوي. خو د بشري حقونو ډلې وایي د دې نارامیو لوی علت په دې سیمه کې د یغور ټبر مسلمانانو سره د چینایي چارواکو ناسم چلند او پر اسلامي عقایدو او د خلکو په سیمه ییز کلتور د بندیزونو لګول دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکو پرون هوویل چې د خپل عملیاتو پر مهال یو شمیر پاکستانی طالب وسلوال له وسلو او مهماتو سره یو ځای نیولې دي. د چارواکو د غراز د نشئی توکیو د یو شمیر کاچاکونکو یا کاچاکبرانو د نیولو خبره هم کړې ده. تفصیل د شاه محمود شینواری پر رپورټ کې ورو.
د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د چهارشنبه پر ورځ لغرمې وروسته په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د دوی ځواکونو د مومندرې ولسوالۍ د باسول په سیمه کې 15 تنه پاکستانی وسلوال له وسلو او مهماتو سره یو ځای نیولې دي.
مومندرې د پاسول په ساحه کې 15 نفر وسلوال طالبان چې هغه د ډیورند د کرښې دی خو د سوات او د باجوړ د ساحې دي. د 15 مل کلاشنکوف وسلو سره د هغو سره ډېر لسال کې لاسي بمونه یو ورده سره چډول موټر او د هغو سره مکمل شاجورونه او مهمات د خپلې غزنی پر مهال باندې د مومندرې په ساحه کې نیولې دي. دغه موضوع هم تر څېړنې لاندې ده.
شیرزاد وویل په ورته وخت کې د دوی ځواکونو په سرخود او بیسود ولسوالیو کې په بیلابیلو عملیاتو کې اووه تنه قاچاقبران د 1.8 کیلوګرامه نشهیي توکو چې په څلورو موټرو کې ځای پر ځای کړي وو نیولي.
په څلورو بیلابیلو قضیو کې د مخدره توکو قاچاقبرونکو چې تعداد یې 1 نفره کېږي او 1.8 کیلوګرامه ډول ډول مخدره توکي د څلورو ورادو وسایطو سره یو ځای د بیسودو او سرخودو ولسوالۍ په ساحو کې نیولي دي چې دا قاچاقبرانو دا مواد مکمل د مارکو چې د شینوارو غلیخېلو صحیح دي اخوات انتقالولې.
د امنیه قمندانۍ د معلوماتو له مخې په بیلابیلو قضیو کې له نیول شوو کسانو څخه پلټنې روانې دي، سره له دې چې په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا قاچاقبران او د دولت وسلوال مخالفین نیول کېږي، خو له بلې خوا د ډیورند کرښې په غاړو کې د وسلوالو شتون هم تر پخوا زیات شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اردوونکو کابل نن او سبا د ریکا یا د سیمایزي همکارۍ د غونډې او بیا شنبه او یک شنبه د سام په نوم د لندن او ټوکیو د نړیوالو غونډو د جواب ورکولو د کانفرنس کوربه دی. افغان حکومت وایي چې د غونډو ته چمتواله نیولې وړاندیزونه ورته لري او هیله لري چې نړیوال بال افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د غونډو په اړه تفصیل له احمد شیبر اورو.
د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمایز همکارۍ په نننۍ غونډه کې پر انرژي، طبیعي منابعو، سیمایز پیوستون، سوداګرۍ او د خصوصي سکتور پر ودې خبرې کیږي. دا د ریکا شپږمه غونډه ده. افغان دولت هیله مند دی چې دا ځل به د ریکا له غونډې ښې نتیجې ترلاسه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې رسنیو ته د شو نتیجو علت داسې بیان کړ:
ما امیدوار هستیم کې
موږ هیله لرو چې د ریکاش په ګمه غونډه کا او مؤثره ترسره کړو. دا چې موږ د ریکاش په ګمه غونډه زیاته هیله لرو، لامل دا دی چې په دې کانفرنس کې به د ریکاله په خوانیو تجربو او درسونو څخه ګټه واخیستل شي.
د ریکا په غونډه کې د دیرشو هیوادونو او څلوېښتو نړیوالو او سیمه ییزو مؤسسو استازي ګډون کوي. د ریکا لومړی غونډه لس کاله مخکې په کابل کې جوړه شوې وه. بیا یې څلور نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې ترسره شوې. د ریکا په سبانۍ غونډې کې به د نن ورځې پر وړاندیزونو غور وشي او د حل لارې چارې به ولټول شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان علي کوزی د ریکا د غونډې پر اهمیت ټینګار کوي او د دې غونډې بریالیتوب د سام د غونډې بریالیتوب ګڼي.
د دین وروسته د سام پر امام باندې کانفرنس چې د لندن د کانفرنس کې د عامره باغی کې هم د موږ ناکامي ګو او هغه وادي چې جهانیانو ته ورکړی دي چې موږ سره کومک کوي او موږ باید فساد د منځوي شو خې ادارا را منځ کو او سالم مدیریت را منځ کو. باغی کې هم د ناکام راځو. نو زه باور لرم چې زموږ دولت د ډیرو باسي او زما هیله تجاره چې افغانستان کې لاوس هم کارمه گزارې فرصتونه شته او عملاً باید افغانستان خلکو ته سکتور خصوصي او جهانیانو ته وښودل شي چې دا دولت د دې ظرفیت لري چې هم فساد د منځوي شي او هم ښه مدیریت کولی شي.
تاکل شوی دی چې د شنبه په ورځ کابل د ټوکیو او لندن د غونډو په دوام د دوه اړخیزه ځواب ورکولو د دوه ورځنۍ نړیوالې غونډې کوربه وي. په دغه ناسته کې به چې د سام په نوم یادیږي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا د شمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي خبرې وشي. د توکیو په غونډه کې په 2012 کال کې له افغانستان سره د شاوخوا 14 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وشوه. د دې مرستو په بدل کې له افغان حکومت نړیوالې ټولنې له اداري فساد سره د مبارزې د ښځو او ماشومانو د حقونو، اقتصادي ودې او امنیت په برخو کې د پرمختګونو ژمنې واخیستې. تیر کال بیا د لندن په کانفرنس کې یو ځل بیا نړیوالو پر دې ژمنو ټینګار وکړ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګینده شه ګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې
ډیره سخت را باندې تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د خیبر پختونخوا په چترال ضلع کې د 13 جولای میاشت تیزو بارانونو سیلاونو د هغه سیمې زیاتره سړکونه او پلونه لمنځه وړلي او همدارنګه د پام وړ شمېر خلکو کورونه هم زیانمن کړي دي. خو د چترال اوسیدونکو وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت او همدارنګه د خیبر پختونخوا حکومت له هغوی سره د سیمو او کورونو د بیا ودانولو په چارو کې تر دې دمه کومه مرسته یا کومه د پام وړ مرسته نه ده کړې. پر دې موضوع له پیښوره د خالد خان رپورټ اورو.
دا شورو پورس پیخور پریس کلب کې د قومي اسمبلی پخوانی غړي عبدالاکبر چترالی او د چترال سیلاب ځپل سیمونه راغلي مشرانو د صوبایي او وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د چترال د بیا رغونې کارونه تیز کړي او د سیلاب ځپل خلکو وړنګ کورونو بیا ودانې لپاره هغوی سره پوره پوره مالی مرستې وکړي. دا خبري غونډه وروسته عبدالاکبر چترالی مشال ریډیو ته وویل چې په 13 جولای سیلاب او تیز بارانونو وجہ د بر چترال زیات تر سیمې اغیزمن شوی وي چې خوښه 15 دیش کسان پکې مړه او څه د پاسه سل کورونا په مکمل توګه اړنګ شوی وو.
او اوسه پر کوم اقدامات د مرکزی یا صوبایي حکومت دی نو هغه کوم اعلانات شوی دی په هغه باندې هم اوسه پر عمل درآمد نه دی شوی او کار رفتار چې دی بالکل نه دی شوالی ورته ویل شو. اوسه پوری یعنی ټولو علاقو ته لارې هم رسیدلې نه دي, خلق الته رسیدلې نشي.
عبدالاکبر چترالی زیات کړه چې سور از وړاندې هغه سره د نورو مشرانو د چترال سیلاب ځپل سیمو ته تللی وو چرته چې اوس هم خوښه سل کورنۍ په خیمو کې اوسیږي.
تقریبا 100 کورونا خود اوس هم داسې دي 100 مکمل چاغه د بالکل بیس اړشتنه او زموږ ورسره نشته, ټول تباہ برباد. دا په تحصیل ملکو کې دي او دغه شانتي دغه کې بمبریت کې دي او دغه شانتي په اورغوچ کې دي. دا درې کلی دي.
دا شان د چترال د سیلاب ځپل سیمې یو سیدونکې مشال ریډیو ته وویل چې دا سیلاب په لومبو ورځو کې د پاکستان وزیر اعظم د پښتونخوا وزیر اعلی او عمران خان د چترال په دوره راغلی او دا سیلاب ځپل خلکو سره په سمدستي توګه مرستې شوې. خو اوس د پوینا د حکومت له اړخه د بیا رغونې کارونو ته پام کم شوې دي.
کوم ریلیف خبره ده؟ ابتدایي تور باندې بنیادی ریلیف چې ده بر وقت رسیدلی دے دے کی شک نشتے. او بیا خوراک اور ربو سے مسلو اگے کی ہم ڈیر محنت این جی اوز ہم کڑی دے, حکومت ہم کڑی دے, البتہ بنیادی ڈانچے حقیق اوسا پوری کار سست.
دا یادونه ده چې د سیلابونو او تیز بارانونو په وجه د بر چترال زیات تر سړکونه او پلونه روان شوي او صوبایي حکومت د چترال ټوله ضلع آفت زده ګرځولې وه. او دغه شان د پښتونخوا گورنر څو ورځې وړاندې د چترال زده کوونکو دپاره د صوبې ټول تعلیمي ادارو کې فیسونه معاف کړي وو. خالد خان, مشال ریډیو, پېښور.
دا مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدل شي.
نمشال ریډیو د اوریدونکو د عوامي نشتلګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې د پاکستان مرکزی حکومت د هیواد د سیاستوالو د پنخه کولو پالیسي خپل کړې. د نوموړي په خبره د ترهګرۍ ضد جګړه کې ورکړې قربانۍ لچا پټی نه دي. بلخو د پیپلز ګوند مشر او د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری هم پر پاکستان حکومت ورته نیوکې کړې دي. په قومي اسمبلی کې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون غړي بیا وایي حکومت په هیواد کې د اداري فساد پر ضد مبارزه د ټولو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره تر سلا مشورو وروسته پیل کړې. اسلام آباد د احمد الله رپورٹ.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې د عوامي نېشنل ګوند په شمول نورو دوه پارټو په ملک کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې قربانيان ورکړي دي, خو موجوده حکومت د ترهګرو پر ځای سیاسي قوتونه د بدنامولو کوشش کوي. په بیان کې د اسفندیار ولی خان لخوا ویلي شوی دي چې ګوند د کرپشن او ترهګرۍ پر ضد دی, خو درغلو کې ککړو خلکو او د ترهګرو په میاس کې فرق کول ضروری دي. د یادونې ده چې د اي ان پي د مشر دا بیان په یو داسې وخت کې راغلی دی چې د ګل پورز د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیئرمن آصف علي سرداری هم په حکمران ګوند مسلم لیگ نون نیوکه کړی وي چې د ګوند پر ضد د انتقامی سیاست نه کوي. د عوامي نېشنل ګوند ترجمان زاهد خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حکومت د دوی ګوند په شمول د پیپلز پارټي او متحده قومي موومنت په سر اخیسته ده او په مختلفو طریقو سره د بدنامولو کوشش کوي.
نن دا کوشش روان دی چې خلک دی ونیول شي او هغه دی وعده ماب جواب جوړ شي او د پارټيانو خلاف یا د پارټيانو د لیډرشپ خلاف دی یو आवाज راشي. په خیبر پښتونخوا کې یو سړی زمونږ ونیول شو او هغه باندې اوس دا پرېشر اچولې کیږي چې تک گواہی وکړه تا به پرېږدو. موږ په دې باندې مجبور شو چې دا خبره وکړو حکومت څه کول غواړي. نن د افغانستان پارلمان تاسو وګورئ وایي چې افغانستان حکومت هم زمونږ نه نالان دی، هغه وایي چې تاسو موږ سره وعده کړی نه شي پوره کولی، په ملک کې دننه چې کوم روان دی. نو په دې اسپندیار خان وایي چې دا وخت ضرورت دی د قوم د یووالي او قوم تاسو تقسیم وایي، ځکه فرض کړه تاسو یو یو پارټۍ داسې بدناموي. نن په دې نتیجه موږ ورسېدو، یا خو د نواز شریف د حکومت سره اختیارات نشته او که اختیارات شته نو بیا دا اکاؤنټبلټی کیږي کرپشن نو اکراس د بورډ پکار دی.
خو د مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړی ډاکټر عباد الله وایي
دا اکراس د بورډ روانه دا اختیارات چې دي نه دا پی پی او کې د اسمبلی ورکړي وایي چې ناسا وایي چې پی پی ایم ناسا سکیورټی فورسز ته یا کم دغه والا ایجنسی چې دا اختیار میلاو دی. خو چې یو سړي کرپټ سړي ته ایجنسی لاس اچي یا ته ګورنمنت لاس اچي هغه موږ انتقامي کاروي نه دا د ملک ته کرپشن به څوک ختم.
مشال ریډیو چکله د سیاسي چارو کارپو امل خټک پوړان دي د دې ګوندونو د مشرانو دا بیانونه کې خودل نونو موړې وای چې موجوده حکومت خود پیپلز پارټي او ان پی سره خطا لوقات دي او دا کار د مسلم لیگ نون نه بلکې د استابلیشمنت دی.
نو دا په خیال باندې دي چې د مسلم لیگ نون دومره اختیار نشته د سټارټول د استابلیشمنت دی. مسلم لیگ نون هم په دې قطار کې شامل دی. کدن نه نو سبب نمبر راځي دا مسلم لیگ نون نه زیات استابلیشمنت کار وتاخته.
د یادونه دا چې نه بیا څو ورځې وړاندې د پیپلز پارټي غړي ډاکټر عاصم حسین او د هغې نه وړاندې قاسم ضیا د درغلو په تور کې نیولې دي او پلټنې ترې روانې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی اوریدونکو چې موږ په کتاب ستاسو سندري هم درورو د ځوان سندرغاړي مدثر زمان په غږبه دای وورو.
میں دسل گئے میں دار مان میں دے گئی دس پوگ میں دکھا جانان میں دے سام دسل گئے میں دار مان میں دے گئی دس پوگ میں دکھا جانان میں دے او گئی دس پوگ میں دکھا جانان میں دے زڑ گے دکھا درمان میں دے گئی دس پوگ میں دکھا جانان میں دے سام دسل گئے میں دار مان میں دے او گئی دس پوگ میں دکھا جانان میں دے نور میں پا دنیا دا خوخی حس نشتا نور میں پا دنیا دا خوخی حس نشتا اے نور میں پا دنیا دا خوخی حس نشتا بس یو محبت چ فرزان میں دے دکھ میں دکھ جانا میں دے سا سام دا سل گئے مدار مان میں دے او گل دے کس پگ میں دکا جانان میں دے
د مندسر زمان سندره موریده اوریدونکو نه هنیمه بجی کیدونکو دی د منورشان به لن خبرونه اور
د پاکستان پوز ادا کوي چې پرونې د هوایی بریدونو پر مهال د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې اولس وسلوال او د خیبر ایجنسی په تیرا سیمه کې سوارلس وسلوال وجلی دي. بلخوا وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم ازادو سرچینو د دې ادعاو تصدیق کړی دی. د پاکستان صدر ممنون حسین د خپل چینی سیال جی جینګ پینګ سره د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ورورولي او تعلق د وسپنې په شان مضبوط بللی دی. پرون په بیجینګ کې د خبرو په وخت ممنون حسین وویل چې په پاکستان کې د وسلوالو خلاف روان ضرب ازب نومې پوځي عملیات د دې هیواد نه د ترهګرۍ په ختمولو کې بریالي دي. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف 15 نور وسلوالو ته د مرګ د سزا ورکولو توثیق کړی دی. د پوز د مطبوعاتو څنګه ویلي چې دا وسلوال لاهور کې د یو وکیل په قتل په کوټه کې په فرقیزه پیښو کې په خیبر ایجنسی کې د جنکو په سکولونو او د پولیو د مخنیوي په ټیمونو حملو کې ککړ وو. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي ادا کوي چې د پاکستان اسوات او باجوړ سره تعلق لرونکي 15 وسلوال یې نیولي. د یاد ولایت د امنیه کمانډان پاسوال فضل احمد شیرزاد پرون یوې خبري غونډې ته ویل چې د وسلوالو سره یې کلاشنکوفونه او لاسي بمونه هم نیولي دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری په خپل یو وینا کې د ایران سره د اټومي لوزنامې دفاع وکړه. د نوموړي دا وینا له هغه یو شیبه پس مخه تراغله چې امریکایي انتظامیه په کانګرس کې د دې لوزنامې په یقیني توګه د منځوري لپاره کافي وټونه حاصل کړی دي. او د یوکرين د ملي امنیت شورا پرون یو نوی پوځي مفکوره منزور کړي چې پکې روس پوځي دښمن ګرځول شوی او د نیټو د غړیتوب تر لاسه کولو په لړ کې په هیواد باندې د حلو زلو لپاره غاک شوی دی. په دې حق له د روس لاړه پسندستی د ډول کوم رسمي رد عمل مخې ته نه دی راغلی.
لن خبرونه مول منور شاه اوریدل اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
وحدت ورسپانې خپل اداریا په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې حکومت د تیر کال نه په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړي دي او دې دوران ډرون حمله هم ترسره کیږي. د پاکستان د حکومت او اولس لورې د دغه حملو د غندنې او مخالفت باوجود قبایلي سیمو کې په ډرون بریدونو کې هیڅ کمی نه راځي. خو سوال دا دی چې هر کله د پاکستان لورې سیمه کې د ترهګرو په ضد فیصلهیز عملیات روان دي نو بیا د امریکا له لورې د دغه قسم ډرون بریدونو څه جواز جوړیږي؟ ورسپانه لیکي چې ترهګري د جرړې نه ختمولو لپاره پکار ده چې د طاقت د استعمال تر څنګ د دې د بنیادي علتونو د لمینځه وړلو لپاره دې هم هڅې وشي. ورسپانه لیکي چې قبایلي سیمې د ډېرې مودې راهیسې د حکومتي توجه څخه محرومه پاتې دي. که حکومت هغوی ته د ښاري سیمو وګړو په شان اسانتیاوې برابر کړي نو ورسره به په سیمه کې ترهګري ختمه شي. دنیا ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د فوج مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ د نهې پورس شوی ملاقات کې په دې خبره اتفاق وکړو چې ترهګرو پر ضد به کاروایی جاری ساتلې شي او په کراچۍ اپریشن به هیڅ قسمت دباو قبول نه کړو. ورسپانه لیکي چې په قامی اکشن پلان تیزی سره عمل درآمد شروع کړی شوی دی او د هغه خلکو پر ضد هم کاروایان روان دي چا چې قامی خزانه لوټلې وه او بیا دغه پیسې د ترهګرۍ په پیښو کې هم کارولې شوی دي او دا ډېر بدترین صورتحال وو. خو د دې حالاتو کې بهتري راوستو او کرپشن مخنیوي لپاره حکومت ځنې خلک نیولې دي نو اوس دا تاثر ورکړی کیږي چې حکومت انتقامی کاروایانې شروع کړي دي او جمهوریت په خطره کې دی. خو په حقیقت کې د حکومت د ګامونو نه جمهوریت په خطره کې نه دی بلکې جمهوری تقاضا همدا ده چې چا هم قامی دولت لوټلې وي نو د هغوی د احتساب وکړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په کراچۍ کې د اپریشن د هر قسمه سیاسي دباو نه باوجود جاری وساتلی شي چې د پاکستان تر ټولو لوی ښار کې یو وار بیا امن راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د نشې توکو د استعمال او د مخنیوي لپاره د حکومتي اقداماتو او فارن افیرز مجلې بیا د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر ترمړینې ورسته د طالبانو په لیکو کې د پیدا شوو اختلافاتو په اړه لیکنې کړې دي چې تفصیل به یې له فرخندې اسد واورو.
فارن پالیسی لیکي دوه اونۍ وړاندې خبري ادارې ساؤت ایشیا چینل په پاکستان کې د نشې موادو د استعمال په اړه په یو خبر کې لیکلي وو. د دغه هیواد د نشې موادو پر ضد د ادارې ډایرکټر د سینټ یوې کمیټې ته په خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې په هیواد کې هر ورځ 200 کسان د نشو له وجې مري او دغه یو زیاته شمیره ده. فارن پالیسی لیکي دا د پاکستان د حکومت لپاره یو د خطر وړ خبره ده چې په دغه هیواد کې د نشې توکو استعمال دومره زیات دی. په پاکستان کې د مخدره موادو په جرمونو کې نیول شوو کسانو ته د مرګ سزا ورکول کیږي. یو کوچیر دغه قانون په سختۍ سره عملی شي نو دغلته د مرګ سزاګانې زیاتېدای شي چې دغه هم یو خبره نه ده. او بیا چې د نشې موادو په جرمونو کې کوم کسان نیول شوي دي هغه په وړو جرمونو کې ککړ دي او د دوی تر شا لوی لاسونه لا هم نه دي نیول شوي. د نشې موادو په کاروبار کې چې غیر قانوني دي سمګلران عام خلک د خپلو مقاصدو لپاره استعمالوي او دغه اکثره ونیول شي خو تر سو پورې چې د لویو سمګلرانو خلاف کار نوي شوی تر هغې دغه مسله نشي هوارې دی. فارن پالیسی لیکې دی کې هیڅ شک نشته چې د نشې موادو استعمال یوې ټولنې ته نقصان رسوي او د دوی خلاف عملی کار هم پکار دی. خو په پاکستان او په نورو هیوادونو کې د سزا ورکولو عمل هم د دغې مسلې حل نه دی. باید پاکستان او نور هیوادونه په دې ځان خبر کړي چې د نشې موادو په استعمال او کاروبار کې ککړو کسانو ته د سزاګانو ورکولو په وخت د انساني حقوقو سرغړونه ونه کړي. د دغه مسلې یو حل راوستل پکار دی او باید په دې اړه په خلکو کې د پوهې لپاره کار وشي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي کله چې ملا عمر په 2013 کال کې د مرګ په بستر وو نو په هغه وخت کې د هغه د ژوند او مرګ په اړه خبرونه په مطبوعاتو کې راتلل او اوس چې هغه مړ دی نو دوه کاله پس یې د مړینې د خبر تصدیق وشو. مجله لیکي لومړی د طالبانو لخوا څه نه ویل کېده او نه د اسلام آباد لخوا د ملا عمر د مرګ د خبرونو په اړه سوال شوی وو. د هغه د مرګ خبر که څه هم د امریکا لپاره یو ښه خبر دی خو امریکا په دغه خبره څه خوشحالي نه ده ښودلې. که څه هم د ملا عمر د مرګ وروسته په طالبانو کې د اختلافاتو خبرونه هم مخې ته راغلي. مجله لیکي یو خوا ملا عمر مړ شو بلخوا په طالبانو کې اختلافات راغلل خو واشنگټن ځکه هم د دغه حالاتو پوره ګټه نشي اخیستی چې له بده مرغه افغان حکومت هم د دغه هیواد د امنیت په ښه کولو کې ځینې کمزوریانې لري او بیا دې خبرې ته هم پام کول دي چې د خرابو حالاتو نه اکثره وسلوالې ډلې ګټه پورته کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره پر اټومي برخه کې د شوي تړون دفاع وکړه. ویل چې د ولسمشر باراک اوباما دا قناعت ترلاسه کړی دی چې دا تړون تهران د اټومي وسلې له جوړولو راګرځوي. د جان کیری د دې څرګندونو تفصیل له احمد شیبر څخه اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران سره د اټومي تړون دفاع له جوړو ستر دی وکړه چې امریکایي ادارې په کانګرس کې د دې تړون د تایید لپاره کافي رایې خپل کړې. جان کیری په فلادلفیا کې د اساسي قانون په ملي مرکز کې تیر ورځ په یو احساساتي وینا کې وویل په معاصر تاریخ کې د بهرنۍ تګلارې د بلې هرې پرېکړې په څیر د کانګرس رایه مهمه ده. ټاکل شوې ده چې کانګرس تر رواني میاشتې په روسیو کې د ایران د اټومي تړون لپاره رایه ورکړي. جان کیری وویل داسې شواهد شته چې په هغو کسانو کې چې په ایران کې ډېر د دې تړون د ناکامۍ غوښتنه لري هغوی تر ټولو افراطي کسان دي. د جان کیری تر وینا مخکې دیموکرات سناتورې باربرا میکالسکي اعلان وکړ چې د دې تړون په تایید به رایه ورکړي. له دې سره په کانګرس کې د تایید کوونکو شمیر 34 ته ورسېد. دا هغه شمیره ده که چېرته اوس د کانګرس نور غړي له ایران سره د شوي تړون په مخالفت رایه ورکړي نو ولسمشر باراک اوباما د ویټو حق لري. جان کیری وویل که چېرته دا تړون رد شي نو له دې سره د امریکا اعتبار او اعتماد ته زیان اوړي. خو نوموړي زیاته کړه چې د ایران له اټومي تړون سره په کانګرس کې مخالفت د دې تړون مخه نشي نیولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د امنیت شورا ټولو غړیو د ایران د اټومي تړون ملاتړ کړی دی نو د دې تړون د اغېزمنتوب په برخه کې هیڅ راز شک نشته.
As is President Obama.
زقانی شویم همدارز ولسمشر اوباما زموږ جګپوري پوځي چارواکي او حتی د اسرائیل پخوانی پوځي او استخباراتي چارواکي چې دغه تړون موږ په سم لوري روان کړیو په داسې لوري چې ایران به کله هم اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ایران د امنیت شورا له 500 دایمي غړیو او جرمني سره په جولای کې په ویانا کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه راکموي او نړیوال به پر ایران لګیدلې بندیزونه کموي.
وایس اف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
روپای ټولنه تیار ده چې پر روسي او همدارز اوکرایني بلتون غوښتونکو د لګولو مالی بندیزونو موده د شپږو نورو میاشتو لپاره وغځوي. غربي هیوادونه غواړي چې روسیا او اوکرایني بلتون غوښتونکي په مینسک کې شوې د جنگ بندۍ لوزنامې بشپړ عملي کولو ته اړ باسي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورت له ما هارون بچا وري. اروپای ټولنه غواړي پر شاوخوا 200 روسی شرکتونو، اشخاصو او اوکرایني بلتون غوښتونکو د لګول شوو اقتصادي او سفري بندیزونو موده د راتلونکو مارچ میاشتې تر 15 نیټې پورې وغځوي. ډیپلوماټان وایي د دې کار تر شا د ټولنې هدف پر روسیې فشار راوړل دي چې په مینسک کې شوې د جنگ بندۍ لوزنامه په بشپړه توګه عملي کړي. د بندیزونو غځولو په خبره پریکړه ښایي د سپتمبر پر 2 یعنی د چهارشنبې پر ورځ د اروپایي ټولنې د جګپوړو چارواکو په غونډه کې وشي. اروپایي اتحادیې دغه بندیزونه په 155 اشخاصو چې پکې د روسي حکومت سلاکاران، وکیلانو، د اوکراینی یاغیانو مشران شامل دي لګولي دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه د حکومت مهم وزیران دغه بندیزونو تر اغیز لاندې نه دي راغلي. په دې وروستیو کې د اوکراین د امنیتي وضعیت له ښه کېدو وروسته د اروپایي ټولنې ځینو غړو هیوادونو وړاندیز وکړل چې پر روسیې لګول شوي بندیزونه یو څه نرم کړل شي. خود اتحادی اکثریت هیوادونه غواړي چې د بندیزونو موده د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځول شي. اروپایي ټولنې تیر جون میاشت پریکړه وکړه چې پر روسیه باندې راتلونکي کال تر اولنۍ میاشتې پورې مالی بندیزونه پر ځای وساتي. اروپایي اتحادی، امریکا او نورو غربي هیوادونو پر روسیه د دې لپاره چې په اوکراین کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ یې کاوه مالی بندیزونه ولګول. له روسیې او اوکراین څخه غوښتل شوی چې راتلونکي دسمبر میاشت تر پای پورې د جنگ بندۍ هغه لوزنامه په بشپړ توګه عملي کړي چې د 13 فبراير میاشت پر 12 د بلاروس په پلازمینه کې شوې و. دغه لوزنامې په ترڅ کې اوکراین باید د هیواد په اساسي قانون کې یو لړ اصلاحات وکړي او روسیه بیا مکلفه ده چې له اوکراین څخه خپل ټول پوځي ځواکونه وباسي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو تیر اونۍ برسلز ته د سفر په مهال وویل چې روسیا او اوکراینی بلتون غوښتونکي په دوامداره توګه د جنگ بندۍ د لوزنامې سرغړونې کوي او ځکه نور باندې د لګول شوو بندیزونو موده باید وغځول شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیجنګ ته تر سفر دوه ورځې مخکې په یوه مرکه کې ویلي چې د لویدیز لخوا د هغه پر هیواد د لګول شوو بندیزونو له کبله روسي کاروبارونه چین ته اوښتي دي. خو پوتین دا ونه ویل چې د سخت کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له چین سره د روسیې سوداګري کمه شوې ده. په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
پوتین د روسیې له تاس او د چین له سنهوا خبري اژانسونو سره په ګډه مرکه کې پروند ویل چې د روسیې پر ضد د لویدیځ لګیدلو بندیزونو د روسیې کورني کاروبارونه هڅولي دي چې له چین سره باثباته سوداګریزې اړیکې جوړ کړي. دا خبرې د اروپایي ټولنې لخوا د راتلونکي مارچ میاشتې پورې پر روسیې د بندیزونو د غځولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د ویل چې له 2010 کال راهیسې چین د روسیې سوداګریز ملګری هیواد دی. د زیاته کړه چې په 2014 کال کې پر ناوړه نړیوال اقتصادي وضعیت سربیره روسیه وتوانېده چې سوداګریزه پنګونه جاري وساتي چې شاوخوا 8.4 میلیارد ډالر ته ورسېده. پوتین دا ونه ویل چې سږ کال یې له چین سره څومره سوداګري کړې ده چې د بلومبرګ خبري اژانس د راپور له مخې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې 29% کمه سوه او تر 13.6 میلیارد ډالرو ټیټه سوه. په سوداګرۍ کې د دغه کمی له کبله به چین او روسیه په 2015 کال کې د 100 میلیارد ډالرو هدف ته نه رسیږي. پوتین له چین سره له هغه وروسته پر اړیکو ټینګار کوي چې په 2014 کال کې روسیه کریمیا له اوکراینه جلا کړه او په اوکراین کې د روسي پلوه جلا غوښتونکو په ملاتړ سره یې له لویدیځ سره اړیکې سخت خراب شوې. پوتین د هغو ډیر شدو اړخیزو اسنادو په اړه هم یو څه معلومات وړاندې کړل چې د روسیې او چین ترمنځ د سوداګرۍ د تړونو په اړه وو. د ویل چې له چین سره د همکارۍ یو ښه بیلګه د تیز سرعت ریل پروژه ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د لیبیا حکومت هغه هیواد ته د یمن، پاکستان او ایران د اتباعو په ورتګ بندیز لګولی دی. د لیبیا پوځ پرون وویل دا اقدام یې په دې هیواد کې د امنیت او ثبات د ټینګښت په خاطر کړی دی. په دغه اړه تفصیل د اجمل ان په رپورټ کې.
تر دې مخکې د لیبیا حکومت د سودانیانو، بنگلاديشیانو، فلسطینیانو او سوریایانو لپاره په ویزو بندیز لګولی و. د لیبیا پوځ په یوې اعلامیې کې ویلي حکومت دې هیواد ته د یمنیانو، پاکستانیانو او ایرانیانو په ورتلو هم بندیز لګولی. وروسته له هغې چې یو کال مخکې د حکومت یوې رقیبې ډلې ترابلس ونیوه، د لیبیا صدر اعظم عبدالله السانی د دې هیواد په ختیځ کې د یوې وړې برخې کنټرول په لاس کې واخیست. نوموړي هلته پارلمان او حکومت جوړ کړ چې د نړۍ د پیاوړو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی. د السانی حکومت یوازې کولی شي چې دې هیواد ته په ختیځ کې د توبروک او لبراک د هوایي ډګرونو له لارې او همدارنګه له مصر څخه پر مځکنۍ لاره د بهرنیو اتباعو د ورتلو مخه ونیسي. د اردو یو لوړ پوړی قومندان جنرال خلیفه افتر چې د السانی له متحدانو څخه دی، لیبیا ته د پاکستانیانو، یمنیانو او ایرانیانو په ورتلو د بندیز امر لاسلیک کړی. په دې فرمان کې ویل شوی چې دا کاری د لیبیا د امنیت او ثبات د ټینګښت په خاطر کړی. د دې فرمان یوه نسخه کې چې د فرانسې خبري اژانس ته رسیدلې او د یو لوړ پوړی پوځي چارواکي لخوا تایید شوی راغلی چې سودانیان او بنگلاديشیان هم لیبیا ته د تلو اجازه نه لري. جنرال هفتر تل د سودان، فلسطین او سوریه اتباع د انصار الشریعه په نوم وسلوالې ډلې او نورو سختدریزو ډلو سره په یو ځای کېدو تورن کړي. یمنیان هم د جنرال هفتر لخوا د اسلام پالو ډلو سره په یو ځای کېدو تورن شوي. د انصار الشریعه وسلوال د لیبیا په ختیځ بنغازي ښار کې مرکزونه لري.
د اجمل اند رپورٹ مو اوریدو. اوس مو اوریدونکو په سلام پښتونخوا خبرونه کې د بریالي سمدی په غږ د غزل درته ورو.
ساده قسم بیچ داستا محبت چا سره دې سمازتا سره دې د وسال قول دې درو پریختیا سره دے د وصال قول دې د روح کا پریختیا سره دے سمازلتا سره دے سمازلتا سره دے سمازلتا سره دے هو سمازلتا سره دے سمازلتا سره دے سمازلتا سره پتا شکم خروزگار میں سجڑا سر سماج لتا سر دے سماج لتا سر دے سماج لتا سر زحمت نمی پزان دی کا بس بولی زحمت نمی پزان دی کا بس بولی یار گم زکاستا ات چورو جپا سر دے سمازتا سر دے سمازتا سر دے سمازتا سر دے
د بریالي سمدی په غږمو غزل اوریدو. رازو یو بل رپورټ ته د برتانیې ګارډین رسپانې په افغانستان کې د ذهني ناروغیو په اړه رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې د ملګرو ملتونو په مرسته شوی د یوې سروې په حواله ویل شوي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې په سلو کې شاوخوا 14 کسان په ذهني ناروغیو اخته وو. تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
ګارډین ورځپاڼه وایي د تشدد له وجې په افغانستان کې ذهني او نورې ناروغانې پیدا شوې دي. د رپورټ په خبره د جګړو له لاسو خلکو ته رسېدلی دا تر ټولو لوی تاوان دی چې ځینې په پوهېږي او ځینې بیا علاج کوي. ګارډین د کابل میشتې غیر حکومتي ادارې انټرنیشنل سایکالوجیکل ارګنایزیشن حواله ورکوي چې مشرې یو افغان ډاکټر فرشته قدس کوي. په دې اداره کې 280 نفسیاتي یا روحي کارپوهان کار کوي چې پکې نیمایي ښځینه دي. د زابل روغتون یوه ډاکټره فریبا امین وایي که څه هم ښځې مخامخ له صدمې سره نه مخامخ کیږي، خو سړی له تشدد ډکه رویه لري چې هغه د کورنۍ جګړو د زیاتېدو مهمه وجه وي. دا وایي د خبرو اترو او سلام مشورو له لارې د ښځو علاج ځکه ګران کار دی چې دوی پر چا باور نه کوي. د دې په خبره له ښځو څخه د دوی سوچ، فکر، خوښه او خواهشونو په اړه ډېر کم پوښتل کیږي، بلکې ټول بار یا بوج د ښځو پر اوږو وي. ډاکټر فریبا وایي په داسې حال کې که یو څوک هسې د ښځو سره ناستې وکړي او د دوی خبرې واوري، نو دا پخپله یو ډول د دوی علاج دی. ګارډین ورځپاڼې لیکي خپل افغان حکومت هم ذهني ناروغیو ته ارزښت ورکړی او په دې اړه یې په ملي کچه یوه تګلاره جوړه کړې ده. د دې تګلارې له مخې د ټولو ولایتونو په هسپتالونو کې د ذهني ناروغانو علاج مفت کیږي او آن په دې اړه د لارښوونې مواد پر انټرنیټ هم ترلاسه کېدلای شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د افغانستان په ننګرهار کې د ښوونځیو یو شمېر استادان د هغه هیواد د نوي تعلیمي نصاب نه خوشاله نه دي. دوی وایي چې د 12 ټولګیو پورې نصاب په دومره لوړ معیار لیکل شوی چې استادان یې په تدریسولو کې ستونزې لري. په دغه اړه د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
کابو درې کاله د مخه د افغانستان لپاره نوی تعلیمي نصاب جوړ شو چې اوس د ټول افغانستان په ښوونځیو کې نوی نصاب تدریسیږي. خو د ښوونځیو یو شمېر استادان وایي چې نوی نصاب په دومره لوړ معیار لیکل شوی چې استادان یې په تدریسولو کې پاتې راغلي دي. برهان الدین سیرت چې په یوه شخصي ښوونځي کې استاد دی وایي چې دولت ته پکار دي چې د نصاب د ساده کېدو تر څنګ د استادانو لپاره لارښود کتاب هم ولیکي.
هغه څه چې پکار دي زده کوونکو ته انتقال شي، په هغه صورت کې کېدای شي چې د نصاب د ساده کېدو تر څنګ د استادانو لپاره سیمینارونه او ورکشاپونه په پراخه پیمانه په نظر کې ونیول شي، او د دې تر څنګ هغه مرستندوی مواد چې چرګاډ یا ټیچ د استاد لارښود دا بالکل هغه مهم دملا تیر دی چې دا باید وای. متاسفانه چې دغه نشته دي.
د ننګرهار د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد زیورامان نصرت چې د نوی نصاب ټرینر هم پاتې شوی وایي چې تر هغې په نصاب کې بدلون را نشي دا ستونزه حل نه لري.
زه د دې نصاب د یو ټرینر په توګه چې دا نصاب په ځینو ځایونو کې تدریس کړی دی او ښوونکي مې روزلي دي، ولې ښوونکي ځان نه دی قانع کړی چې شاګرد یې نه دی قانع کړی، پس دا یو زنځیري پیچلتیا لري او دا پیچلتیا نه حلېدونکې تر هغه چې په نصاب کې بدلون را نشي.
بلخوا د پوهنې ریاست ویان محمد آصف شینواری وایي چې دوی د تیرو دریو کلونو راهیسې په زرګونو استادان د نوي نصاب د تدریسولو په خاطر روزلي او د روزلو چاره لا هم دوام لري.
د دې لپاره چې پوهنې وزارت د ستونزو په وخت حل کړي وي، په ټولو ولایتونو کې هغه جمله نه په ننګرهار کې د ښوونکو د روزنې پروسه پیل کړه. د نن درې کال وړاندې موږ لومړي ځل لپاره وزره ښوونکو د نوي نصاب سره آشنا کړل. د هر کال موږ په دوبانی رخصتیو کې، په ژمنی رخصتیو کې د ښوونکو د روزنې پروسه مخته بیایو. اوس هغه ستونزم چې موږ لرل لازم ښوونکو لرل اوس الحمدلله نه لري او مشکل تر ډېره بریده پورې حل شوی دی.
یاد دی وی چې په ننګرهار کې د دینی مدرسو په ګډون 1900 ښوونځیو کې 340000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 50% انجونې جوړوي چې د نږدې 14500 استادانو لخوا ورته تدریس ورکول کیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د تاریخ پانا
ګلدارا د پښتونخوا صوبې زور نومو بالا حصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و. د هغې په سر باندې چې کوم نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت او په خاور خو زبردست ده او هغه تبلی دوی د لګلونو خان
یخنیانو کې و دازې وینټر کیپټل چې هو نه په خاور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پورس په پا پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پا پاوکم یو لس بجې
اردن کو پا پاکستان کې د پښتو اردو او پنجابۍ ژبو فلمونو جوړونکو له مرکزی سنسر بورډ څخه غوښتنه کوي چې د اخترونو او همداراز د هیواد د کامی ورځو پر مهال یوازې د پاکستانی فلمونو نندارې ته د وړاندې کولو اجازه ورکړي. د فلم دا پروډوسران وایي په پاکستان کې د غیر ملکی فلمونو په سینماګانو د خودل کېدو له وجې د هیواد خپل فلمی صنعت زیانمن کیږي. تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
لاہور کې په یو غونډه کې د فلمونو ډایرکټرانو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې د قومي تهوارونو په موقع یوازې د پښتو، اردو، پنجابۍ او نورو ژبو فلمونه لګوي او په بهر ملکی فلمونو دې بندیز ولګول شي. دې لړکی د فلمونو ډایرکټر کیسن سنوبر مشال ریډیو ته وویل چې نن یو وار بیا د پاکستانی فلم صنعت مخ په ترقی روان دی او د دې غټ ثبوت دا دی چې روان کال د وړوکي اختر په موقع د پښتو ژبې و فلمونه لګي
پاکستانی
پختو فلمونو پروڈیوسر ملک آصف اللہ مشال ریڈیو تا پدے حقلا اوے
خبر ادارہ چې د دې انډیا د مونږ بایکاټ وګړو دا غي فلمونو د اختر په ورځ یاد اختر د 14 اگست په ورځ یاد اسی بلی د خوشاله په ورځ باندې دې غری لیسکي او پاکستانی فلمونو د نقصان رسیدا پاکستانی پروډوسران دا خو خپلی مدد فلمونو جوړي حکومت له بکار دي چې دې ډیر مرسته وکړي.
کله چې مشال ریډیو د دې پروډوسرانو او ډایرکټرانو دا غوښتنه په اسلام آباد کې د فلمونو مرکزی سنسر بورډ یو غړي محمد شاباس په وړاندې کې خو نو هغه وی چې پاکستان کې یو شمېر سینماګانې دي او فلمونه کم جوړيږي نو ځکه دوی لومړی پاکستانی فلمونو او پس له هغه نور فلمونو ته اجازت ورکوي.
ماری جو پیورٹی ہے نا وہ پاکستانی فلمیں پہلے
زمنګ لومړی ترجیح پاکستانی فلمونو ته ده. نو که په 14 اگست یا د اختر په موقع پاکستانی فلمونه راشي نو زمنګ دا کوشش وي چې لومړی پاکستانی فلمونه وچلیږي او بل دا چې پاکستان کې کم فلمونه جوړيږي نو په دې وجه بیا موږ نور فلمونو ته اجازت ورکو ځکه چې دلته سینماګانې هم زیاتې دي.
په دې موقع فلم سازانو دا هم غوښتنه وکړه چې صوبایي سنسر بورډ دی بیا بحال کړی چې د غرنګ د هر ژبې فلم له خپلې صوبې سنسر کیږي نو دا شان بدوی ته ډیره اسانی وي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شي بي دي اوریدونکو د نازیه اقبال په غلې دې سندره تاسو خوند واخلې او ترغه ورسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري.